درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. نن د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو نهم ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قوم ښار کې په یو برید کې وژلی دی. په قوم کې یو بل کس هم وژل شوی دی چې ایرانی رسنو یو شپاړس کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایټونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پولجوکی په اهواز کې وژلی دی. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورټ ورکړی چې لږ تر لږه دیرش تنه په همدان، دوویشت تنه په قوم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابط ته د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د یو چارواکي ادرسونه د واتساپ له لارې شریک کړي وو. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي په تهران کې څه باندې 5 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سیند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفي شي. هند د سیند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سیند د اوبو تړون په 1968 کال د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سیندونو اوبه پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکی اندریه جیګلتز ویلي چې نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. او دیرش کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټره هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستانه وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پان سر جنمین او په ایټالیا کې د اے سي میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران کې د افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي.
بنابر اظهارات متهمان، به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگرد.
د بی پولو خبریالانو سازمان پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ویزه هم نه تمدیدېږي، وظیفه یې نشته، اقتصادي ستونزې هم دي، د چکور خطرې سره مخ.
د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړه او په افغانستان کې د خوراکي موادو په بازار تاثیر.
یوه یې په بیو کې ډېر بدلون راغلی. یوه قطعه وړي مخکې په 900 شل افغانۍ یوسي بیې 1250 افغانۍ ته رسېدلې. دغه راز وړو چې مخکې په 1000 افغانۍ اوس 1200 افغانۍ ته رسېدلې.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس ادعا کړی چې په تهران کې دوه نیول شوي بهرني اتباع افغان کډوال د اسرائیلو دوه بهرنیو اتباعو چې افغان کډوال بولي د اسرائیلو رابطه د ځینو سیمو ادرسونه شریک کړي. صفی الله سانیکزی او نور جزئیات.
د ایران امنیتی ادارو لسګونه کسان له اسرائیلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي آژانسونو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دغو دوو غیر مجاز اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکو ادرسونه واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړې چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي.
بنابر اسارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي راډیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتساپ کې یو کس ته ورلېږلي وو. د ایران امنیتي ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بنده آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تېره د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړې چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب له ځان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه 300 افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شم قدري ویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نه ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د بیپولې خبريالانو سازمان RSF په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ریټولنی پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې له نړیوالو ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو خبريالانو خوندیتوب ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته سلګونه افغان خبريالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت لګواک سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د بیپولی خبريالانو سازمان RSF ویلي په پاکستان کې میش جلاوطنه افغان خبريالان اوس مهال د نیول کېدو، توقيف، اخراج او د پاکستاني پولیسو له زورونې سره مخ دي. دغه سازمان د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي له 2021 کال اگست وروسته واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ له سخت محدودیت سره مخ شوي او سلګونه افغان خبريالان له دې هېواده وتلي. په اعلامیه کې راغلي چې ډېری دغه افغان خبريالان پاکستان ته تللي، هغه هېواد چې اوس مهال د جلاوطن افغان خبريالانو لپاره په یو ناامنه ځای بدل شوی. RSF ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ویزې شرایط خورا سخت شوي او دوی او په دې هېواد کې جلاوطن افغان خبريالان اړ دي چې هر میاشت په ویزه تمدید کړي. هغه پروسه چې له اوږدو ستړیاو او اداري خنډونو سره مخ ده. په اعلامیه کې که څوم راغلي چې له 2021 کال وروسته دغه سازمان له لوري ملاتړ شوي خبريالانو له ډلې یوازې 33 سلنۍ افغان خبريالان دي، خو دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بیړنۍ ویزو، اوږدمهاله اسنادو، بیا میشتدنې پروګرامونو او خوندیتوب په برخه کې د جلاوطن افغان خبريالانو ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. RSF ویلي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له 550 جلاوطن افغان خبريالانو سره چې ډېری په پاکستان کې د مرستې کړي. دا سازمان وایي چې د افغان ژورنالستانو خوندیتوب یوازې د هغوی د ژوند ژغورنه نه ده، بلکې د ازاد رسنیو معلوماتو ته د لاسرسي او د ناسمو تبلیغاتو پر ضد مبارزې یو مهمه برخه هم ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میشه یو شمېر افغان جلاوطن خبريالان وایي چې اوس مهال په دې هېواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا اقتصادي مشکلات، بیکاري، د ویزو په تمدید کې ستونزې او له بل خوا د پولیسو زورول او ډیپورت خطر هغه څه دي چې له دوی د ژوند لور اور کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشو افغان خبريال د نوم د نو خود او غږ بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل د درې اولادونو او یوې میرمنې لپاره هر میاشت د ویزو د اخیستلو توان نه لري او دا چې د پولیسو لوري سخت زورول کیږي.
ویزیم نه تم دی دی وظیفه نشته اقتصادی ستونزې دی دی چپور خطرې سره مخ یو ځکه دا خلک نه دی سفارتونه امبیسیان موږ ته چې لیټر راکړي د پولیسو له خاطره نه د هغې خیال ساتي که افغانستان ته موږ ریپورټ شو او موږ او کورنۍ ټول او ژوند هم په خطر کې کیږي او له ډېرو بد حالت سره مخ کیږو.
یو بل جلا وطن افغان خبریال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې له جلا وطن افغان خبریالانو سره له نرمۍ کار واخلي.
موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو د خپل راتلونکي په اړه غوښتنه او هیله مو همدازه چې حداقل په دا درېمو هېوادونو کې چې خبریالان پراته وي د دوی ستونزې په پام کې ونیول شي او دوی سره یو څه د نرمښت کار واخیستل شي تر څو دوی که چېرته ریپورټ کېږي افغانستان ته نو دوی به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. همدا تېره اونۍ په پاکستان کې د افغان خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له دې هېواده افغانستان ته د دوه افغان خبریالانو د ریپورټ خبرونه خپاره کړل. له دې وړاندې هم د بېلابېلو خبریالانو د نیولو، توقیف او د پولیسو له لورې د دوی د زورولو راپورونه ورکول شوي. د دې ترڅنګ په دې هېواد کې وخت نا وخت په افغان خبریالانو نامعلوم وسلوالو بریدونه هم کړي چې د افغان خبریالانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په پاکستان کې د میشتو جلا وطن افغان خبریالانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو غیر رسمي شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې لږ تر لږه 150 جلا وطن افغان ژورنالیستان استوګندي چې ډېری نورو غربي هېوادونو ته د تګ کیسونه لري. په پاکستان کې میشتو افغان ژورنالیستانو په وار وار غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دي د بیا میشتیدنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی دا هم ویلي که افغانستان ته ډیپورټ کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا هغه څه دي چې له دې وړاندې په اړه د خبر اعلانو ګڼو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم اندېښنې ښودلي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیو کې پاکستان له تېرو دریو کلونو راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. رسمي شمېرې ښیي چې په دې موده کې 1 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام چې افغان موټر چلوونکو او یا د سفارت پټکو ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي هرکلی کوي. د دغې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی وایي په دې سره به یو څه ستونزې هوارې شي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د دې ویزې بیه چې څو ځلې تګ پې کېدای شي $100 ده. دا په داسې مهال چې یو شمېر سوداګر د ټاډ سند په تمدید ټینګار کوي او د موټرو یو شمېر مالکان هم د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا وس نه لري او خبره یې دا بوج هم د موټر په مالک راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت له دې اعلان وروسته چې موټر چلوونکو او ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو موقت شپږ میاشتې ویزه ورکول او زبده یو کال ورکوي. دا هغه د پاره چې لاري بندې شو موټر ودرېږي دا ښه اقدام دی. زه فکر کوم چې دواړو طرفو دولتونو هم په دې باندې موافقه کړې ده. نو بیا به وګورو چې کوم مشکل په عمل کې را پیدا نشي. د ویلو له لحاظه نه خوښه خبره ده.
خو نوموړی وایي د دوی وړاندیز د دوه کلنې ویزې لپاره و. د پاکستان سفارت جمعه د جون چلمه په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبرتیا کې ولیکل چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راته کولی شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې افغان موټر چلوونکي له پاسپورټ او ویزې پرته د ټاټ په درلودو په استفادې پاکستان ته ننوتل. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا ورکول کېدو یو کلنه اعتبار یې درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نورو شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو مخکې په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي و چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتبار وړ نه دی او باید افغان موټر چلوونکي او مرستیالان یې پاسپورټ او ویزه ولري. خو دا سند بیا یوه میاشت نور هم تمدید شو. افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګری خونی غړی ډاکټر مخلص احمد د ټارت سند په تمدیدو ټینګار کوي او دا یو ښه او اسانه سیستم بولي.
د ریواز طبقه چې د هغه دومره مالی توان نه لري چې هغوی پاسپورټ واخلي او هغوی د ویزو په ارتباط باندې $100 ورکړي، نو ښه هماغه و چې د ټارت سند ته دا درې کال یا پنځه کال لپاره وغځول شي او دا یو ساده اسانه او ښه منظم سیستم دی.
موټر چلوونکو ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو د موټرو یو شمیر مالکان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا بس نه لري او دا بوج هم د موټر په مالک راځي. د دوی له ډلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
ډرایور سړی کله ورکوي ګورن ته کال په خدای چې سبا کیږي الله دې خیر واچوي کله یو خبره یو کله بره خبره.
مخکې بیا موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته د پاسپورټونو او ویزو اخیستل سخت دي. د افغانستان او پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو سره افغان سوداګري له اوږدو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ ده. افغان سوداګرو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو کله د شخړو له امله، کله د تعرفو د لوړوالي، کله د تګ راتګ د سند او کله هم د نورو ستونزو له امله د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو پر مخ لارې تړل کیږي چې دوی له امله درانه تاوانونه پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړې سره د واګا بندر بندېدو افغان سوداګر هند سره هم په راکړه ورکړه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو غوښتي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره په لسګونه کانټینره وچه میوه صادرولو ته چمتو ده او افغانستان کې د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی چې د دې بندر دوامداره بندېدل به افغان سوداګر سخت زیانمن کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. په کابل کې د خوراکي توکو ځینې عمده پلورونکي هم وایي چې په تیره اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه تاییدوي چې د ایران او اسرائیلو شخړې په افغانستان کې د تیلو او خوراکي توکو د بیو په لوړېدو اغیز کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې
د غور ولایت اوسیدونکي عبدالکریم وایي په وروستۍ اونۍ کې د تیلو او ګازو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت اوسیدونکي له دې عمله څخه اندېښمن دي او د دغه بیو کنټرول وکولی شي نو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. دی وایي په بیو کې ډیر بدلون راغلی. یوه قطعه وړي مخکې په 900 افغانۍ اوسې بیې 1250 افغانۍ ته رسیدلې. دغه راز وړ چې مخکې په 1000 افغانۍ اوس 1200 افغانۍ ته رسیدلې. تیل یو لیټر له 70 افغانۍ ته لوړ شوی او د لبنیاتو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی او خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ننګرهار اوسیدونکي صبغت الله هم ورته اندېښنه لري.
دا منم چې تیلو بعضې مواد د ایران راځي، په هغه کې لوړوالی نه راغلی. په ورو کې تقریبا په 1200 روپۍ و، اوس په 1500 ته رسیدلی. وړي هم داسې، تیل هم داسې، بوره هم داسې. دا د ژوند څه سهولتونه چې دي په دې ټولو کې په یو ټایم باندې په دې کې تغیر راځي. نو دغه نګرانیانې دي چې دلته د ننګرهار ولسونه او د ننګرهار خلک ورسره لاس او ګرېوان دي.
په همدې حال کې د لومړني خوراکي وادو یو شمیر پلورونکي هم د بایو لوړېدو اندېښمن کړي. په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دی وای بای په ډیری تیزی سره په لوړېدو دي. کله چې سهار موږ سودا کوو، غرمه مهال بیا په هماغه بای بیرته نشو پیرلی. ورځ تر بلې په بازارونو کې بای لوړېږي. د بیلګې په ډول یوه بورې قزاقي وړي یوه اونۍ مخکې په 1350 افغانۍ و، نن په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې ولایت کې پروسیو کې د خوراکي موادو په بایو کې د لوړوالي خبر ورکوي.
د دې خونې اجرایی امیر یوسف امین ازادي راډیو ته ویل
تاثیرات خود
داره مواد دی وای دا غیز لري اوس چې د تیلو او ګازو بیل وړي شوی تبن خوراکي مواد هم غیز لري ځکه په انتقالاتو کې تیلو او ګازو استفاده کیږي د دې تر څنګ یو مقدار وړ او ځینې نور خوراکي مواد هم له ایران راوړل کیږي چې اوس مهال انتقال له ستونزو سره مخ دي نو همدا جګړه وی لامل ده دا په داسې حال کې ده چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی راپور ورکړی چې د 2015 کال د جون په درېیمه اونۍ کې په افغانستان کې د ډېری خوراکي توکو منځنۍ قیمتونه د تېرې اونۍ په پرتله لوړ شوي دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانو شخړو د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې چې له ایران سره پوله لري سوداګریزې او ټرانزیټي لارې ګډوډې کړې ډبلیو ای پی ویلي دې ګډوډۍ په ټرانسپورټي لګښتونو کې زیاتوالی راوستی چې د تیلو د بیو د زیاتوالي او د بازار د بې ثباتۍ لامل دي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د تیلو د بیو وروستي زیاتوالی ښایي په راتلونکو اونیو کې د نورو توکو په بیو هم ناوړه اغیزه وکړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست وزیر عطاالله عمری د روسیې د سینټ پیټرزبورګ د اقتصادي ناستې په څنډه کې رویټرز ته ویلي چې افغانستان له روسیې سره د ځینو خوراکي توکو د واردولو په اړه خبرې کوي نوموړي ویلي افغانستان چې اوسمهال له ایرانه د ځینو خوراکي توکو په واردولو تکیه کوي خو کالته ستونزه دوامداره کیږي بې له شکه چې په افغانستان اغیز کوي د یادونې ده چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی چې تل په بهرنیو بازارونو پورې تړلی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سنزو درامنځته کېدو پر مهال افغانستان هم د سوداګرۍ له اړخه زیانمنېږي او د غراس په دې هیواد کې د بیلابیلو توکو بای ورسره لوړېږي
د روغتیا نړیوال سازمان او همکار اداره د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د شری او ملاریا د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکوي د دواړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د سری پیښې د مارچ په پرتله 43% او د ملاریا بیا 83% زیاتې شوې دي له دې سره د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې هم د ساري ناروغیو د خطرونو په ځانګړي ډول د سری په اړه خبرداری ورکړی دی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 1303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 43.3% زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول تقریبا د واړو ماشومان نیولې تر ځینې متوسط غټانو پورې دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پی وو یعنې بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې هم سترګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود وو او ستونی یې سره ډېر کلک بند دي نو دا علامات یې ډېر قوي ول سپراغ هم کله کله ورسره کوو تر څنګ یې بیا داسې و چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا هم کلینیک ته یې وړم باندې لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس ان شاء الله ښه دي او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوا ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 15مه ویلي وو چې په 2015 کال کې د شیرې مشکوکې پیښې 55 سره او 608 وې او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 25 سره مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملیریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه نه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې نادرکه ده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو سره له مراجعې وروسته هم د هغې درک لا نه دی لګولی. د طالبانو حکومت په دې اکړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل ښار اوسیدونکو زلالي هاشمی کورنۍ ادا کوي چې نوموړې له تیرو شپږ ورځو راهیسې نادرکه شوی او دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلالي په ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 ورځ شو دي چې پلاس جام نه لرم. دیو د سیروس به ایبن مونده بود
نن شپږ ورځې وشوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره د وی خاله لور سره یو لاړه. له هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتی بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپږ سم ورځې ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس، مړي ژوند او د چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالي خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای شي نادرکه سوی ده. سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستروي. د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې پخوا وخت ناوخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا له ستونزو سره مخ شوی خو اوس مهال یې له زلاله سره خوشاله ژوند درلود. د سید محسن د ادا له مخې د زلاله مور او پلار له یو بله جلا شوي او مور یې په پاکستان او پلار یې په ایران کې استوګن دي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلاله هاشمی مور او پلار سره په خبرو نه توانیدو. د زلالي د میړه په خبره په دې وروستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لنډ ورځو کې له افغانستانه ووسی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنونکي بولي. د دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیشا اندېښمنونکي ده چې یو هنرمند افغان ښځه داسې ورکیږي. هیڅوک نه پوهیږي چې چیرې تللی او څه بلا ورباندې راغلې ده. دا په دې معنی ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده، سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان ښځو سره ده، خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو ښایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي. موږ د زلالی له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په موندلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته